د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بندنیو چارو وزیر د سوریې د انتقالي حکومت له بهرنیو چارو وزیر اسد حسن الشیبانی سره ټلیفوني خبرې کړې دي. امیر خان متقی په دې ټلیفوني تماس کې الشیبانی ته د سوریې د بندنیو چارو د وزیر د ټاکل کېدو په خاطر مبارکي ویلي او د سوریې د نوي حکومت د عافیا او ښې حکومت ولې درځي ستایلی دی. د طالبانو د بندنیو چارو وزارت پرون جمعه په دې اړه په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د سوریې د انتقالي حکومت د بندنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړه چې د افغانستان او سوریې ترمنځ اړیکې لا پراخې شي او د دواړو هیوادونو پلاوي له یو بل سره وویني. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د روان 2023 میلادي کال د نومبر په میاشت کې په ټول افغانستان کې تر 145,000 زیاتو کسانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي دي. د سازمان ویلي چې د 50 غیر دولتي سازمانونو په همکارۍ په 19 ولایتونو کې 106 روغتیایي مرکزونه تر پوښښ لاندې راوستي دي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان وایي پر افغانستان د بمباری او د کډوالو د جبري ایستلو له کبله په پاکستان کې ترهګري کمه شوې نه ده، خو کرکه ورسره ډېره شوې ده. عمران خان پرون جمعه د اډیالی په محبس کې خبرالانو او مدافع وکیلانو سره په خبرو کې وویل ادا کده چې افغان کډوال په زور وېستل شي نو ترهګري به ورسره کمه شي، خو دې کار د امنیت لخه کېدو سره مرسته ونه کړه، مګر د دوو هیوادونو ترمنځ کرکه زیاته کړه. د پاکستان د پوځ ویاند احمد شریف چهودری پرون جمعه وویل چې د دې هیواد امنیتي ځواکونو په 2023 میلادي کال کې په څه باندې 950,000 عملیاتو کې د دولت 925 وسلوال مخالفین وژلي دي. چودری په یو خبري کانفرنس کې وویل په هیواد کې هر ورځ د پوځ استخباراتي ادارو او پولیسو له لوري له 109 او څخه زیات عملیات ترسره شوي دي. د پاکستان د امنیتي چارواکي وویل چې په وروستیو ورځو کې د امنیتي ځواکونو پر ضد تر ټولو جدي برید د جنوبي وزیرستان په یو امنیتي پوسته وشو چې په ترڅ کې 14 پاکستاني سرتیري وژل شوي دي. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر وایي چې د دې هیواد امنیتي ځواکونو 650 داسې کډوال نیولی دي چې د اقامت قانوني اسناد یې نه درلودل. علی یرلیکایا پرون جمعه په خپل ایکس پاڼه په خوني ټویټر کې لیکلي چې دغه کسان د کلکان شپږ دېرش په نوم د عملیاتو په ترڅ کې پیژندل شوي او نیول شوي دي. د هغه په وینا خپلو هیوادونو ته د دغو کډوالو د بیرته ستنېدو چارې پیل شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن خپله لومړۍ پاڼۍ په داسې حال کې پیلوي چې پرون یې 95 منډې وکړې او دوه لوبغاړي وبایلل. تر دې مخکې پرون ناوخته د زیمبابوې ټول لوبغاړي په داسې حال کې وسوځېدل چې 560 منډې وکړې.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د تاسو په نظر د زده کړو ترڅنګ د یو کسب زده کول هم څومره اړین دي؟
تعلیم سره سره باید هر څوک باید یو کسب او یو هنر زده کړي. افغانستان داسې یو مملکت دی چې مونږ یوازې په تعلیم باندې چې دی تکیه نه شو کولای، چې یوازې تعلیم وکړو او قلارې نور کینو، ځکه زرهاو ځوانان دي، حتی ماسټریانې کړي دي، پیجریانې کړي دي، اما اوزګار دي.
د کسب زده کولو ګټې شاعران هم د شعر په قالب کې ستایي.
یو شاعر وایي وي څوک چې د هنر کاله په کور لري سوال نه پیدا کیږي چې نه هر بوي. دلته د هنر نه موخه د کسب او کمال په معنا دی. کسب زده کې په تخچه کې کیږي، یو خامخا په درد لګیږي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو وکړی. درنو دوستانو، په افغانستان کې تاریخ ته په کتلو سره څو ځله داسې شرایط تکرار شوي چې ډیری عام وګړي حتی د لوړو زده کړو کسان هم په دې نه دي توانېدلي چې ځان ته کار پیدا کړي او خپلې اقتصادي ستونزې حل کړي. تجربه لرونکي ځوانان وایي چې د دې ستونزو د هواري لپاره یوه لاره له زده کړو سره د یوه کسب زده کول هم کیدلی شي. انسان په طبیعي ډول د یو کار په زده کولو کې ځانګړی مهارت لري. دا مهارت هغه وخت کارولی شي چې دوی د یو کسب زده کولو ته اقدام وکړي. اوس چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته رسیدلي، اکثره خلکو چې ځوانان هم پکې شامل دي خپلې رسمي دندې له لاسه ورکړي دي. په دوی کې هغه کسان ترې وهدا پیسې ګټلې شي چې یو کسب زده کړی دی. په دې اکل له ځوانانو سره غږیدل یو چې د لوړو زده کړو په څنګ کې ل خپل مهارت څخه د یو کسب په زده کولو کې هم ګټه اخیستي. په کابل کې د یوې خیاطۍ له استاد نجیب سره مو په دې اړه خبرې کړي.
زه هم خیاط یم او 15 شپک شاګردان لرم، نو الحمدلله چې تر اوسه لاس مې چاته نه دی بند شوی، درې جوړې، څلور جوړې، پنځه جوړې. نو کسب واقعا ډېر ښه کار ده چې یو ځوان کسب و کمال ولري. باید چې هر ځوان په افغانستان کې یو کمال، یو کسب ولري، په دې خاطر چې دلته خو وظیفه او د تجارت او کاروبار خو نه ده. په افغانستان کې 15 دانې شاګردان لرم په دوکان کې. شکر ده د فامیل ډېر خوش ده چې په دې خاطر چې زوی یو کسب و کمال زده کړي. زه تقریبا سوار لسکا لکیږي چې په کابل کې خیاطی لرم. په افغانستان کې وخت کاروبار نشته. څوک چې بس شناخت ولري په وظیفه کې کولای شي اجرا کوي، او څوک چې واسطه نه لري نو نکیږي، وظیفه هم نشي کولای. بس دا مجبور دی چې یو کراچي په سړک کې دا کچالو او پیاز دا شیان خرڅ کړي. نو کسب کمال ډېر خدای وخت
خپل دیوالي وغوښتل چې دا کسب زده کړي. ضرورت یې څه و؟
دا څه چې اقتصاد دومره خنو ضعیف و. زه په شپږم صنف ما چې زما پلار وای چې زه کسب کمال زده کړه، نو الحمدلله چې اوس ډېر خوشحاله یم چې کسب لرم. الحمدلله دا مکتب هم خلاص شو، پانتون هم وویل په همدې کسب کې مصرف او خرچ و دا شیان. نو ما خو ډېر راضي یم د کسب کمال نه.
څومره ښه ده چې یو ځوان دواړه کار وکړي، هم یو کسب زده کړي هم زده کړې وکړي. د دې هغه ګټې په خپل ژوند کې راتوایه
ډېر خدا. نو بس بعض سالان دا چې وړی چې همدا یو کسب زده کړي او درس نه وایي. زما شاګرد وو، هغه وویل چې زه مکتب نه ځم، داسې کسب زده کوم، درس په درد نه خوري په دې افغانستان کې همداسې خبرونه. ما وویل چې نه، دا وګوره، زه خو پانتون هم وویل، اوس وظیفه هم لرم او دا دوکان مې هم ده، تاسو دلته کار کوي او د فامیل رس خو روزي حلال پیدا کوي تاسو. الله وبخښي، زما پلار ډېر ماته کوشش وکړي هم کسب و کمال زده کړم او هم درس ووایه.
څومره دې ژوند مثبت مخکې روان ده؟
وظیفه هم لرم، لس پنځه لس زره معاش مې ده، او کاروبار مې هم خود الحمدلله چې په دوکان کې، نو کار راځي چې خپل استاد نه په دوکان کې، بس کاروبار نشته.
هغه کسان چې مراجعه کوي شمېرې څومره کم سوی؟ مثلا په خو تاسو دریشیم ګنډلی، اوس یوازې جامې ګنډئ، کالي کمیس پرتوګ ګنډئ، څومره کار کم رنګه سوی؟
والله کار کم رنګه شوی. واقعا د مخکې په جمهوریت کار ډېر ښه و، هر سړی بس ژوند کاروبار دوکانداري هر شی خو وظیفه. نو اوس واقعا چې بس کار هم کم شوی ده او مصرف ډېر ده، مثلا د مواد چې د قیمت شوی، خلک اجره کم ورکوي. مثلا مخکې ساده جوړه د کالی درې نیم سوه، اوس خلک درې سوه ډېر په مشکل ورکوي. واقعا چې د خلک ډېر اقتصادي ضعیف شوی ده.
تاسو ویل چې مواد کم شوي دي خیاطۍ لپاره، په خاله کوم جینه تاسو ته دا مواد راتلل استفاده کولم؟ او اوس آیا راځي نه راځي هغه سوداګر کار کوي که نه کوي چې د خیاطۍ لپاره خام مواد راوړي؟
مخکې هم اوس هم مونږ د مندۍ نه مواد اخلو عمده، بس مونږ هلته مواد اخلو خو ډېر قیمت شوی، دوه چند شوی ده د موادونه، یخن، کاف، پتی داسه.
ولې قیمت سوی په علت پوهېږي؟
مالیات ده، بس محصول کېږي. مخکې مثلا تورخم ګمرک کې محصول کم و، اوس ډېر ده، په دې خاطر قیمت شوی ده مواد.
له یوې خوا نه کارونه په خلکو کم دي، دندې نشته، له بلې خوا کوم کسان چې یو کسب کار زده و مواد قیمت سوي. لکه تاسو د خیاطۍ له موادو یادونه وکړه، ولې دغه ورځ تر بلې افغانستان کې ستونزې زیاتېږي په ځای د دې چې کمې سي؟
زمونږ کشوار بس څه وایي، دلسوز یا پلار نه لري عمومي. بس هر چا چې راځي دلته حکومت کوي، بس خپل د بانک کې عمومي ژوند خو تېرېږي، او نور خلک ته پکسه نه ده چې داسې کوي او څه خوري دا څه رقم ژوند. مونږ خو ګورو په کوټسنګي کې، په بل ځای کې، ډېر واقعا ډېر خلک وضعیت خراب شوی ده. په دې زمستان کې کاروبار نشته.
کله چې د نورو افغانانو ژوند هم ګوري، خپل ژوند کې هم تغییر ګوري، خپل کار ته په شوق ورځي که جبر سره؟
مخکې په جمهوریت کې کار خو اوس مجبوري ده کنه، د کور کرایه ده، نو ژوند خو بس په کابل کې سخت ده، مواد هم قیمت شوی.
یو اول ځوان اجمل چې د نجیب په څنګه د خیاطۍ دوکان لري د ننګرهار له پوهنتون څخه د لیسانس په کچه فارغ شوی دی. هغه هم په دې ټینګار کوي چې د افغانستان شرایطو ته په کتلو سره د کسب زده کړه ډېر اړینه ده. هغه وایي که څه هم د خلکو د کمزوري اقتصاد له وجې د دوی کار کمرنګه شوی دی، خو بیا هم دا چې کسب زده کړی وزګاره نه پاتې کیږي.
یوازې د خیاطۍ نه، عموما ټول کاروبارونه ضعیف دي. بازار په داسې یو سطحه باندې برابرېږي چې که جمعه درته وښیم، جمعه کې چې دی یو درې څلور ورځې بازار ښه وي د خلکو، او درې څلور ورځې چې دی بیا بازار کمزوری وي که نه. بله خبره دا چې عوام ملت غریبي ډېره ده، لباس او دې شیانو ته زیاتره خلک رسیدګي نه کوي، نو ټول خلک کوشش کوي چې هغه اولیه ضرورتونه چې دي د کور هغه پوره کړي، د هغې نه وروسته گزاره کوي، خو نسبت د پخوا څخه بازارونه کمزوري دي.
بله پخوا به دته و چې مثلا کله به یو دوکان ته سر سړی ور ښکاره که د خیاطۍ دي، ځوانان به په کار به بوخت وو، ځینو زده کولې، ځینو زده کړې و ګنډلې. اوس هغه وضعیت څنګه ده؟
زیاتره ځوانان چې دي اوس د تعلیم سطح هم چې دی کمزورې ده، نو زیاتره ځوانان چې دی اوس همدې مزدورۍ ته کاغذ هر مسلکي خیاطۍ نجاري بلبل کنه مختلف کسبونه دي، نو ځوانان شته دی اوس هم کارونه دپاره. لکه پخوا چې مثلا ځوانان څومره تعلیم ته مخه وه، اوس ډېر زیات ځوانان چې دي د هغوی د تعلیم نه چې دی مخونه اړولي دي، او کسب او دغه ته جمهوریت کې چې کومه سې د تعلیم سطح مخ په لوړېدو روانه وه، اوس مخ په کوزېدو روانه ده. غریبي ډېره ده. که زه خپل دوکان مثال درته درکړم، حتما هفته کې درې څلور نفر ما ته راځي، په یا شاګرد یا کاریګر که نه. خو دوکانونو کې نشته، دومره کار نشته دی چې مثلا ټولو د ځوانانو ته چې مثلا څومره اوزګاري زمونږ خواته راځي مونږ ټولو ته کار برابر کړو. که زه د خپل دوکان مثال درته درکړم، زما هم چې دی په دوکان کې لس کسان لا سره کار کوي، اتمن دوی په هفته کې یو ورځ دوه ورځې رخصتي راځي د کار د کمبود له امله که نه.
بله څومره بیا د دوی عاید کم شوی ده؟ تاسو ویل چې کار کم شوی اوس، او هغه ځوانان چې غواړي کسب زده کړي د هغو شمېر زیات شوی ده. څومره دوی ته دغه پیسې کمې ورسیږي؟ په دې خبرې راته وکړئ.
کار نه وي خو طبعا پیسې هم کمیږي که نه. زیاتره اوس هغه ځوانان چې غواړي نوی کسب زده کړي یا نوی کار که نه، د خپل د کاروبار په اړه به درته ویم که نه، نو په دې دغه کې چې دی پیسې ورته ډېرې کمې. داسې خلک چې اوس نوی شاګرد شي، هغه ته په حتی په جمعه کې سل روپۍ یا یو نیم سل یا دوه سوه روپۍ استادان ورکوي که نه. او که په یو دوکان کې شاګرد دي، نو عام یا د میاشتې ورته درې زره یا څلور زره یا پنځه زره داسې تنخواه وټاکي. د دې نه پورته چې دی نه د دوکاندارانو وسه رسېږي او
دا ځوانان چې تاسو ته راځي، اتمن د خپل ژوند کیسې هم درته کوي. دوی څومره مجبورې دي؟
د غریبۍ اوج زیات شوی دی او نور کاروبارونه چې دی کمزوري شوي که نه. نو دوی طبعا چې دی اوس د هر چا د ژوند کیسه او د غم مختلف دی که نه. څوک یو مشکلاتو کې، څوک بل مشکلاتو کې راګیر وي. داسې خلک چې ډېر نوي ځوانان دي، تنکي ځوانان دي، خو هغې دپاره چې دی د کور مسؤلیت ور په غاړه شوي، نو هغه مجبور مکلف دی چې د کور د خاطر یو لاره چاره برابر کړي تر څو یو څو روپۍ پیدا کړي د خپل فامیل لپاره.
که دا وضعیت دوام وکړي، ځوانانو ته د زده کړې او کار زمینه برابره نه وي، لکه څنګه تاسو ویل غریبي او بېوزلي ورځ تر بلې ډېرېږي، وضعیت سره خمینه یې؟
مایوسي ده چې انسان خفه کېږي که نه. چې باید زموږ ځوانان او دغه چې دی تعلیم وکړي، خو نړۍ چېرته ورسېدله او مونږ چېرته اوس روان یو که نه. مونږ او تاسو چې دی د دې لنډ وخت کې شاید د ډېرو داسې کارنامو شاهدان اوسو چې حتی مونږ یې تصور هم نه کولو که نه. ځکه د ټولو نه مهمه خبره دا چې زموږ د انجونو او زموږ د هلکانو پر مخ باندې چې دی د مکتبونو مخ یې د پوهنتونونو دغه پوهنتونونه که د انجونو پر مخ تړل شوي دي، دا ښکاره خبره ده چې د ده هغه کوم تاوان او زیان چې دی مونږ ته که اوس ونه رسېږي، نو درې کاله پنځه کاله لس کاله بعد حتما هو، نو کېدای شي لس کاله بعد زموږ په وطن کې چې دی ښځینه ډاکټره ونه اوسي. نو دا چې دی دا ټول زیانونه دي، دا ټول نقصانات دي چې وطن ته رسېږي. نو په همدې اساس چې دی د سره چې دی دغه ځوانان هم چې دی د درسونو نه، لکه پخوا چې د درس سره د خلکو څومره علاقه او ذوق وو، که د مکتب وایو که د پوهنتون وایو که نه. دغه لنډ مثال وایي درته زه د خپل پوهنتون درکوم، چې ننګرهار پوهنتون ته اوس لاړ شه. زموږ په دوره کې چې پوهنتون سره هم ډېرې ښایسته اوس جوړ کړی دی، اما هغه سکون او هغه د درس او لیوالتیا او دغه چې په پانتون کې هغه وخت کې مونږ لیدو اوس نشته نه، حتی 50% هم د خلکو لیوالتیا نه ده پاتې. بل اونده خبره چې دی د غریبۍ او مشکلاتو زیاتوالی دی، چې لکه محصلین چې دی د یو ولایت نه بل ولایت ته چې دی مسافر شي لاړ شي د درس د خاطر، نو هغه چې دی هغه سره دومره پیسې نه وي چې هغه هلته د خپل ځان ساتنه وکړي، هغه خپل ځان ته تعلیم کتاب کتابچا چپټر د دې شیانو برابر کړي، نو دغه چې دغه ټول غټ عوامل دي.
که اوس په دې لیک خبره ته وکړئ، تاسو څنګه وغوښتل چې راسه خیاطۍ ته مخه کړئ؟ شوق، علاقه او مجبوریات و څه؟
زما په فامیل کې چې دی زما دوه ورونه خیاطانو، ما د بل چا په دوکان کې کار نه دی کړی. زه نماغه وخت کې چې وړوکی وم د خپل ورونو سره دوکان ته تلم، نو په ماغه لارې چې دی خپل او چې دی استاد شوم، او بیا هغه سره مې چې دی بیا مکتب هم ویلې، پانتون هم ویلې.
څومره ښه ده چې یو څوک عام زده کړې ولري، عام یو کسب زده کړي، تاسو درس ویلای دا پانتون؟
دسه ما په دسه وخت کې تعلیم وکړلای چې هغه وخت کې کاروبارونه خو د خلکو اقتصاد خو مشکلات خلکو نه درلوده، دومره اقتصادونه د خلکو خو ځکه موسسات او فعالیتونه کول، وظیفې وي د خلکو، دولتي وظیفې وي. نو هغه وخت کې چې دی ما چې په کوم وخت کې مکتب او پانتون خلاص کړل، هغه وخت کې نسبت د خلکو اقتصاد خو اوس وخت ډیر زیات خو
اقتصاد خو ښه و. دا څومره ښه ده چې سړی عام یو کسب زده کړي، عام لوړې زده کړې ولري، دا څومره په ژوند کې سړی کامیابولی شي؟
بلا شکه، بلا شکه. دغه غوره مثال زه خپل ایمه کنه، غوره مثال زه ایمه، زه چې دی د حقوق قضا سارنوالی څنګه نه فارغم د ننګرهار پانتون نه، خېګنه دغه د چوس شکر دی خپل ژوند اسانه سره پر مخ وړلی شم. کنه مجبوریت دومره لکه هغه څوک چې درس ویلی یو کس ونه لري کنه او اوسګار وي، نسبت هغه ته بیا هغه نفر ډیر خې چې یو کس به مزده کړي یو درس ویلی وي کنه، چې مثال ما درته ویل چې مثال ز خپل ایمه کنه، نور سنه هغه خپل ژوند خو پر مخ وړلی شو سناسه.
بله، په اخر کې باید تاسو یو پیغام ځوانانو ته ولرو، هغه کسان چې اوس د زده کړو دروازې ورته بندې دي، اقتصاد هم خراب ده، یو کسب زده کول زمینه هم برابره ده، موږ ته هغه خفګان هغه ډپریشن دوی هغه ته نه پرېږدي چې لاړ شي یو څه زده کړي، هغو ته به د تاسو پیغام ولرو، څه به ورته ووایه؟
پیغام به زما خو ځوانانو ته دغه ده چې ښه خبره دا ده که تعلیم کوشش وکړي چې تعلیم وکړي کنه، تعلیم سره سره باید هر څوک باید یو کسب او یو هنر زده کړي، ځکه عموما موږ په افغانستان داسې یو مملکت دی چې موږ یوازې په تعلیم باندې چې دی تکیه نه شو کولای، چې یوازې تعلیم وکړو او قلارې نور کینو، ځکه ډیری ځوانان دي په زرهاو ځوانان دي پوه شي چې د حتی ماسټریانې کړي دي، پوه شي پیجریانې کړي دي، اما اوزګار دي، او د ژوند روزمره مشکلات ډیر زیات دي، ځکه چې یو کسب نه وي زده کړی. نو زما پیغام دغه دی چې ځوانان دي چې دی د تعلیم سره سره باید کسب هم زده کړي، که هغه هر کسب وي کنه، خیاطي وي، نجاري وي، بل کنه مختلف کسبونه، نو یو روزګار هم ځوانانو ته ښه دی.
او لیکوال میوان شینواره بیا د کسب زده کول د شیر په قالب کې ستایي او ګټې بیانوي. له خاغلی شینواری سره مهم مرکه کړي په ګډه سره ورو.
کسب خو نهایی ډیر مهم دی، او دا یوازې د ژوند د ارتیا لپاره نه، بلکې په خپل د ژوند لپاره هم مهم دی. وی کسب زده کا او په تاخچه کې کېده، یعنی یو وخت په درد لګیږي، او زده کړې چې دي زده کړې خو سړی یوازې د دې لپاره نه کوي چې مطلب د هغې نه به دی روپۍ ګټي او خپل ژوند به مخته بیایي. زده کړې خو اصلا په خپله د ژوند لپاره دي چې سړی ژوند درک کړي، ژوند وپېژني او ښه ژوند تیر کړي. حتمي نه ده چې د زده کړو نه به ته روپۍ ګټي، خو چې کسب دي ورسره څنګ کې زده وي، نو که د زده کړو نه ون نه ګټي نو کسب به ستا په درد لګیږي کنه. یو شاعر وایي، وایي څوک چې د هنر کاله په کور لري سوال نه پیدا کیږي چې نه هر به وي. دلته د هنر نه موخه هغه ښکلي هنرونه نه دي، یعنی دلته د کسب او کمال په معنا دی. یعنی دی په دې باور دی چې د چا یو کسب یا کمال زده وي، نو که دی هر څومره تنګسي راځي، مشکلات راځي، نو دی به بیا هم له مشکلاتو سره نه مخ کیږي، او د دې به د خپل کسب په درد لګیږي. او کمال به سړی خامہ خاص دکی، او دا د دغې لپاره هم ډیره ضروری ده چې روزانه سړی به خپل مهارتونه په یو برخه کې لوړ کړي. د ذهن د انکشاف او تان ساتلو لپاره هم ډیره مهمه ده چې هر ورځ یا په اونۍ کې یو څو ځله
سړی باید یو نوی شی زده کړي، تخنیکي د کمپیوټر زده کړي یا په نورو برخو کې. اوس دا ویډیو ایډیټ خلکو زده کړی دی، کسب یو تخنیک خون تر کمال دی، هنر دی. دا ویډیو ایډیټ کې اوس دلته یوټیوبران دي، هغوی خپله ایډیټ نه دی زده، خلک نیسي چینل ورته چلوي او ډېر ښه عاید لري. په دغه شرایطو کې ډېر خلک زه پېژنم چې هغوی بیکاره شوي دي، مګر دغه ایډیټ برخه کې کار کوي اوس ډېر ښه. ما چې زه څومره خلک پېژنم تر 15,000 افغانۍ شل زر افغانۍ دوی معاش اخلي او ایډیټ کوي، ایډیټ په برخه کې کار کوي. د دې تر څنګ نور کسبونه دي بیلابیل چې سړی زده کړي، نو بیا د ژوند په دغسې حالاتو کې لکه اوس چې خو په افغانستان راغلي دا شرایط، په دغسې حالاتو کې بیا بیخي ډېر په درد لګېږي او سړی بل چاته نه محتاج کېږي.
بله، که راز ولې تاسو خپل ژوند تاسو د زده کړو تر څنګ کوشش مو کړی ده چې یو بل کسب هم زده کړئ؟
شخصا خپل اوس مهال استاد یم، پوهنتون کې افتخاري استادی په شخصي پوهنتون کې لرم او په ښوونځي کې استاد یم دولتي لیسه کې. زه د دې تر څنګ د کمپیوټر کې ایډیټ ما زده کړی دی او ایډیټ کوم، د ایډیټ تر څنګ د کتابونو ایډیټ هم کوم. دا غیم زما ښه گزار روانه ده، د کتابونو د ایډیټ تر څنګ ژباړې اکثره د فارسی نه پښتو ته ژباړې کوم، په دې کې مې ځان رسولی دی. د دې تر څنګ د نجارۍ ته ابتدایي دغه زما زده دي، یعنی کولی شم چې خپله جاله پورې باسم، خو هغې ته لازما اړتیا نه ده پېښه شوې، مطلب چې په دې برخه کې اړتیا پېښه شي او زه کار کوم. مطلب خو زده کړې مې ده، یعنی نور لږو ډېر تخنیکونه او مهارتونه ما په بېلابېلو برخو کې زده کړي. بلې
بله، راځو همدغه نجارۍ برخې ته. څنګه مو غوښتل چې دا زده کوي، دا کسب زده کوي، کورنۍ درته ویلې، خپله مو علاقه وه، په شخصي ژوند کې مشکلات تاسو ولیدل چې یا څه مزده اوسي، یا مثلا یو دروازه یا
ما یو ملګری خپل مسلکي نجار و، چون زه ما سره ډېر پاتې کېده نږدې نه، دا هغه نه ما هملته د فرصت نه په استفادې وخت نه، چون ما وخت لره نو ډېر شان ما زده کړي. اوس چې یو نیم ادي مسله پیښېږي، نو په کور کې زه اړتیا نه وینم چې نجار راولم، یا بل څوک په خپله یې د حکومت ده، او نو اړتیا نه ده پیښه شوې. یعنی زه تر اوسه داسې ډېر دغه شوی هم نه یم، بې دندې شوی هم کله نه یم چې په دې برخه کې مطلب مجبور شم کار وکړم. خو نور شخصي کاروبار په برخه کې، شخصي کاروبار مثلا د موبایلونو پیر او پلور، په دې کې ما ځان پوه کړی دی کنه، د خپل یو کسب دی موبایلونه، خپل یو بیل مسلک او بیل کسب دی. ځکه چې د موبایل پیژندنه چې ده، هر سړی موبایل نه پیژني کنه، موبایل باید وپیژني، په څومره نرخې باید واخلي چې دا بیرته ته په دې کې څومره ګټلی شي کنه. په دې باندې ما ملګرو سره چې فرصت کله پیدا کړی ځان مې پې پوه کړی دی، په دې کې مو زده کولی شم چې خپل شخصي کاروبار مخته یوسم. او یوازې ما نه، زموږ په سیمه کې زموږ دوی ډېر نور ملګري دي، هغوی چې لیدلی دي چې یاره دولتي دندونه څه نه کېږي، شخصي کاروبار ته مخه کړې ده، د شخصي کاروبار کې ځان رسولي دي او ډېر ښه کار روان دی اوس.
دغه کسبونه چې تاسو زده کړي دي، مثلا همدا بیلګې بیا نجاري یادو، تاسو څومره ډاډه یاستئ په دې کنه؟ یعنی ځان سره خپل د اعتماد به نفس مو لوړ ده چې که یو وخت ما هیڅ کار ونه وسې، دا د نجاري خو مې زده کړې ده، خو تیر را سره ده کنه، یو ډاډ ده تاسو ته چې یو وخت داس ما په درد لګیږي.
چې هر کسب د چا زده وي هغه پی ډېر ډاډه وي کنه، دې ډاډه وي چې مطلب که سبا زه د تعلیم یا تحصیل چې مې کړی د قلم دنده ونه لرم، نو دغه کسب چې مې زده دی دا به د دې نه زه دومره کولی شم که ډېر پس انداز یا ذخیره ونه لرم، خو روزانه ژوند خو پې مخ ته وړلی شم. یعنی زه داسې سختې سره نه مخ کېږم چې سبا بل چاته محتاج شم. نو دا ډاډ ټولو سره موجود وي، څوک چې کوم هنر کوم کمال کوم کسب د چا زده وي هغه ټول ډاډه وي په دې باندې که اوس د قلم دندم لري بیرته شاته یو ډاډ ورسره وي که سبا زه دا دنده له لاسه ورکوم. اوس زه خپله مطلب ما سره اوس دولتي دنده لرم خو شخصي دنده هم لرم، زه وایم که چېرته دا زه د لاسه ورکم شاته زه ډاډه یم چې شخصي کاروبار هم کولی، مثلا موبایلونه یا نجارۍ برخه کې یو چا سره کار کولی شم. ډاډمن یم چې په دې برخه کې خپل کارونه مخته وړلی شم او بل چاته نه محتاج کېږم. نو دا خو ډېر مهمه وي کنه، د کسب او کمال زده کول چې دی، دا په دې برخه کې چینایان ډېر زیات دغه دي، مشهور دي. هغوی وایي چې هلته چې څوک د دکتورا او ماسترۍ لپاره ځي، یو شرط دا دی چې کله ماستري وکړي هغوی پې یو شرط دا ایښی وي. زه داسې غلط نه شم چې چین دی که جاپان دی، نو هغوی پې شرط دا ایښی وي چې کله وي ماسترۍ نه فارغ شي دکتورانه بیا ورته وایي چې تاسو به اوس یو کسب هم زده کوئ، که نه سند نه ورکوي هغوی. بیا ځینې خلک نجاري انتخابوي، ځینې خلک پکې رنګ مالی انتخابوي، ځینې پکې نل دوانی انتخابوي، ځینې پکې نور کسبونه انتخابوي. په هغې کې یو کال دی غالبا څومره زده کړې چې وکړي،
نو بیا غین ورسته غ ماستری چې کومه برخه کې کړی دا غې سند ورکې کنه نه ورکې هغه په دې باور دي کنه چې دا کړه یوازې د پیسو د پاره نه ده ان کې دې شي دا کړته وکی خو هغه بستا ژوند جوړ کی په هر برخه کې به تخشي خو کې دې شي پیسې ته نه ګټي نو پیسو د پاره دا کې سبب به تا سری
یوازې په یوه برخه باندې بسنه کول مثلا یو څوک مکتب ته ځي بیا پانتون وایي ماستری اخلي او ډاکټر او تر دې هده پورې یوازې په یوه برخه باندې اکتفا کول یوازې په یوه برخه باندې بسنه کول نور څه نزده کول دا څومره انسان له ستونزو سره مخ کولی شي
ستونزو سره خو مخ وي د دې ترڅنګ د ذهني وده بشپړه نه وي په ذهني برخه کې دی بشپړه وده نشي کول د ذهن هغه سیطان نه وي لکه د یو بل چا چې په څو برخو کې مهارت لري ځکه دا ذهن داسې یو سیستم دی ذهني نظام داخلي چې دې ته ته څومره نوي شیان ورزده کوې او مختلف شیان یعنی یو د زده کړو ډګر دی چې ته کتاب او شیان یو تخنیکي دغه دي ده مهارتونه چې ته زده کوې نو دا ذهن په دو ډګرونو بیلابیلو کې فعال پاتې کیږي نو د دې شخص ذهن چې په دوه درې اړخونو کې فعال دی او هغه شخص چې یوازې په د زده کړو په برخه کې یوه برخه کې فعال دی دا ډیر فرق دی د ده ذهن تر هغه ډیر تاند او د ډیر عمر کوي یعنی دا به د دې ذهن به هیڅکله نه خرابیږي د حافظې له زوال سره به دی نه مخ کیږي حافظه به یې جوړوي الزایمر ناروغي چې اوس ډیره عامه ده په ټوله نړۍ کې دې سره به نه مخ کیږي نو په ګڼو برخو کې به د دوی ستونزې حل وي
هغه ځوانانو ته یو پیغام تاسو ولرې چې یوازې په یو برخه باندې دوی بسنه کوي
ځوانان نو تاسو ما پیغام دا دی چې یوازې د زده کړو په ډګر کې په زده کړو اکتفا ونه کی چې یاره ما ماستری کړی یا پی ایچ ډی کړی دا په دې باندې دغه شي ډاډه شي یا بخاره شي دوی باید دغه وکړي دا یو مهارت خامخا زده کړي په یو برخه کې او په څو برخو کې ځان ورسې کسب دې دا کسب زده کې په تخچه کې کېږي یو خامخا په درد لګيږي نو چې څومره کولای شي هر ورځ به یو نوی تخنیک یو نوی سیستم یو نوی کسب یو شی به خامخا زده کې که به آینده کې زده کړې نوې د قلم نه دی روزي نشي ګټلې نو کسب خو بور سره وي
سن غټيږي او بیا د ماشومان مسولیت سي د کور مسولیت سي وازی خبره ده چې دومره ډیر په یو څه باندې فوکس نکېږي چې هغه د کسب زده کول او زده کړې کول دي کنه د ځواني مرحله څومره مهمه ده دوه مسایل ته تاسو خبرونه کې یاد کړل
ګوري ځواني مرحله خو مهمه ده تر دېش کلنې پورې انسان چې کوم ظرفیت لري د زده کړې زده کولو تر دېش کلنې پورې دا به ترغی ورسته نه لري خو که هغه خلک چې تر دېش کلنې پورې ډیر زده کړې او په مختلفو برخو کې کوي دوی به تر دېش کلنې ورسته هم د دوی ذهن به ډیر فعال پاتې کیږي به الله هغه وخت کې هم کولای شي زده کړو کې نو مهمه په ځواني کې ده چې ځواني کې سړی به ډیر مطالعه وکړي د مطالعې ترڅنګ کسبونه مختلف دي کې مهارتونه چې دا ذهن تان پاتې شي نو به کې د دېش کلنې نو ورسته وي ام د دې ذهن به تر نورو خي او ډیر زده کړم کوم کولای شي او ډیر مهارتونه بم زده کولای شي تخنیکونه
درن دوستانو دا و د دې ونی د تان د څنګه خبرونه تربیه فرض کی چې یاست الله مومال او ملګری شما زرگیان راغلی می جانان